هیت وګزمحاله وسیږي. لیکن په ډیر تاسف سره به دوی چې زمونږ په هیواد کې ډیری کاري فرصتونه یا وظیفې دندې چې ایجادېږي دا موقتي وي، او هغه پروژې چې هغه په ملي بودیجه کې دي یو کلنې دوه کلنې تر پنځه کلونو او دې هغه په منظم شکل مخکې ځي، ولې ډیر محدود او موقتي دندې وظیفې پکې ایجادېږي.
روسته او مهاجرتونو هم خودلی چې ډېرې ځوانانو د بیکاری لامل خپل هیواد پریخه او په هیواد کې دننه هم ځوانان له بیکاری څخه زوريږي. خغله جیلانی وایي حکومت باید د خپل ملي بودیجې ترڅنګ د نورو غیر دولتي موسسو په ګډه همکاري هڅه وکړي چې خلکو ته د اوږدمهاله کار زمينه برابر کړي. محمد وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
خوس وخت از دې رادیو ته غوښتل چې د سهار لوو د ماښام تر په سره شر پنځه اف ام او دولس پګنې منځنۍ چپه په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د یو ترتیب شوی درې کلن پروګرام په پلي کېدو سره به تر راتلونکو درې کلونو پورې په هیواد کې لومړنۍ ترانسپورتي ستونزې حل کړي. د ترانسپورت وزیر محمود الله بتاش د سې شنبې په ورځ کابل کې د ترانسپورت ملي ورځ په منځغونډه کې وویل وزارت دغه وزارت په تیرو کلونو کې لاسته راوړنې درلودې او د ښه والي لپاره لا هم هڅې روانې دي. پورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو یو شمیر مالکان له ګڼو ستونزو شکایت کوي او وایي حکومت د مالیې په نوم له دوی څخه زیاتې پیسې اخلي. سباون کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړی.
اداري اصلاحات د کارکوونکو مسلکي توب د بنسټیزو پروژو تطبیق او د پیاوړو کادرونو ځای پر ځای کول د ترانسپورت وزارت هغه درې کلن پروګرام دی چې په پلي کېدو سره به د افغانستان د ترانسپورت او ترانزیت په وضعیت کې ښه والی راشي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورت ملي ورځې په نمانځغونډه کې که څه هم د ترانسپورت په برخه کې ستونزې او خنډونه تایید کړل، خو ډاډ یې ورکړ چې یاد ستونزې به ډېر ژر هوار شي.
بر اساس استراتیجی 10 سالی
د افغانستان کې د پایدار ترانسپورت د لسکلنی استراتیجی لمخې د راتلونکو دریو کلو لپاره پلان چمتو شوی او خلکو د ډاډ ورکو چې په راتلونکو دریو کلو کې به په دې برخه کې یو ټولیز بدلون رامنځته شي. شغل بتاش وایي چې په لومړي پړاو کې د ترانسپورتي ستونزو حل ته اړتیا ده څو بنسټونه جوړ شي او مدیریتي ګډوډي له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې په غونډه کې یو شمېر ګډونوالو د بتاش دا څرګندونې غیر عملي بولي او ټینګار کوي چې د ترانسپورت وضعیت بدلون خبرو ته نه بلکې عمل ته اړتیا لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال قربان حقجو د ترانسپورت اړوند ادارو په نه همغږۍ انتخاب کوي او وایي که په تیرو 15 کلونو کې په دې برخه کې ګډ کار شوی وای نو اوس به د ترانسپورت په وضعیت کې ښه والی راغلی وای. د شغلي حقجو په وینا ترانسپورت، ترانزیت او سوداګرۍ له یو بل سره اړیکې لري. یوازې بنسټونه، قوانین، د منظمو پالیسیو جوړول، ترانسپورتي او ترانزیتي مدیریت کولای شي چې دا ټول ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین په هیواد کې د ترانسپورت په برخه کې له ګڼو ستونزو سر ټکوي او وایي که دا ستونزې هوارې نه شي نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ختیځو ولایتونو د ترانسپورتي شرکتونو د ټولنې مسؤل طلا محمد او د پنشیر د خاواک د ترانسپورتي شرکت رئیس نذیر احمد خلیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
از کمیساری تورخم شروع کی پول
دی وای په لوی لار کې له موټرانو غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. کله چې له مسولین سره په تماس کیږو نو په جواب کې راته وای چې تر اشرف غنی پورې مولا سن آزاد یا موټر ودروي او یا هم پیسې راکړي
یا توقف کو یا پول بکی.
مشکلات ترانسپورت به حد زیاده
بغیر دی بیاوی ترانسپورتي ستونزې زیات دي. دولت سربیره پر دی چې له دې شرکتونو پیسې اخلي خو یاد سکتور ته لازم خدمتونه نه دي برابر کړي. که څه هم د ترانسپورت وزارت دا ستونزې مني خو ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو کلونو به 130 تر میلیونونه معیاري ورکشاپونه او د وسایطو د بیمې سیستم جوړوي. د بې کیفیته تیلو او د پرزو له راوړلو څخه به مخنیوی کوي او د لارو په جوړولو سره به تر یو بریده د موټر چلوونکو ستونزې راکمې کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
په بلخ ولایت کې کورنۍ بېځای شوي کډوال شکایت لري چې مرستندویه ټولنې او محلي حکومت ورته تر دې دمه اړینې مرستې نه دي رسولې. د ترلاسه شویو رسمي امارو په بنسټ بلخ ولایت کې څه باندې 6000 کورنۍ په هیواد کې د ناامنیو له امله دغه ولایت ته کډه شوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په مزار شریف کې کورنۍ بې ځای شوي کډوال شکایت کوي چې تر دمه ورته د مرستندویو بنسټونو او محلي حکومت لخوا مرستې نه دي رسیدلې. په بلخ ولایت کې له فاریاب، سرپل، کندز ولایتونو څخه د نامنې له امله را بې ځای شوي کډوال وایي چې د ژمي موسم پر راتلو دی خو لا هم دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. قیس او جواد د فاریاب او سرپل ولایت د نامنویو له امله بلخ ته راکړه شوي کسان دي. دوی یې پاړه وایي دا به جای شوی کورنی کډوال وای چې نږدې 100 کورنۍ له فاریاب ولایت څخه او همدارنګ 300 کورنۍ له سرپل ولایت څخه په تازګۍ د نامنوي له امله بلخ ته را بې ځای شوي دي. په مزار شریف کې د چارواکو په خبره چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د کندوز ولایت د نامنوي له امله 5000 تنه کسان مزار شریف ته راستانه شوي دي. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست مشر صبور قادری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو لومړی د نامنوي له امله د بې ځای شویو کډوالو د پیژندنې سروې ترسره او وروسته ورته اړینې مرستې مساعدې کړي. قادری له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرو کې داسې وویل. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په فاریاب، بغلان او کندوز کې جګړه روانه ده او د پوهانو په خبره چې دا وضعیت به د کورنیو بې ځای شویو کسانو شمیر لا زیات کړي.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د درې ورځو لپاره د یادې ولسوالۍ ټول ښوونځي ځکه په اعتراضي ډول تړلي چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې او زده کوونکی تېر ورځ په عام محضر کې لوڅ درولی او د هغه سپکاوی کړی و. نور حال د داود تپان په یو رپورټ کې.
د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره ورځ د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې ته ننوت او یو زده کوونکی د تلاشۍ په پلمه بې عزت او دوه نور یې په ډزو ټپیان کړل. د دغه ولسوالۍ یو شمېر قومي مخور چې د پکتیا ولایت مقام ته په اعتراضیه ډول راغلي وویل چې که چېرته افغان حکومت دغه افسر په دې کار سره محاکمه نه کړي دوی به په دوامدار ډول ښوونځي وتړي او مقاطعه به اعلان کړي. د زرمت دوه تنه مشران
غواړو موږ د خپلو معصومو شاګردانو عزت غواړو. موږ پت غواړو نور دې موږ علني محضر کې په عام محضر کې یو شاګرد دې نور کالي نه ایستل کېږي.
پرون چې دا وحشانه عمل لیدلی ده موږ مکتب د درویو شپو دپاره بند کړی که چېرې له ده سره محکمې ته راکش نه شي او عالمی محکمه نسی موږ به دایمن دی پاره مکتب بند کړو.
دغه کسان ویل چې دوی د زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو او موادو پر ځای عزت او حیا غواړي او کچیرته د دوی زده کوونکو له دې ډول ستونزو سره مخ وي دوی به خپل اولادونه له ښوونځیو څخه وګرځوي. په زرمت کې د دغه پیښې په تړاو د پکتیا پوهنې رئیس لوکمان حکیم حکیمی هم رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په زرمت کې شوې پیښه تاییدوي او دا مني چې د زرمت ولسوالۍ خلکو ښوونځي تړلي دي او دا دوامدار تړل کېدو ګواښ یې ورته کړی دی.
موږ ناسته درلوده نن د ولایت مقام سره موږ ناسته درلوده رښتیا هم ولایت مقام موږ ته ډاډ راکړی. دوی یادونه هم دغه ده چې تر څو پورې دا کس نیول شوی نه وي تر درې ورځو پورې موږ خپل شاګردان ښوونځی ته نه لیږو.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د ولایتي ادارې په مرسته غواړي دغه ستونزه هواره کړي او هغه سرتیری چې زده کوونکي ټپیان کړي او سپک کړي د خلکو د غوښتنې پر اساس په خپله سزا ورسوي. دا پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح له خلکو سره په خبرو کې د دې مسلې د جدي پلټنو په اړه وویل او زیاته کړه چې دوی به دغه قضیه نهایي کوي او د خلکو د غږ اورېدو لپاره به جدي اقدامات کوي.
موږ په کلکه دا پریکړه وکړه چې دغه سړی د همدې لحظې نه د ده ګرفتارۍ ته د اقدام وشي او د قانون په رڼا کې د ده سره کلک چلند وشي.
په زرمت ولسوالۍ کې خلک په داسې مال ښوونځي په اعتراضیه ډول تړي چې ویل کېږي د پکتیا په دیارلس ولسوالۍ کې یوازینۍ ولسوالۍ زرمت ده چې له نامنۍ سره سره پکې د کانکور په ازموینو کې زده کوونکي په لوړو نمرو وړ پوهنځیو ته بریالي کېږي او د چارو کارپوهانو په خبره سره له نامنیو پکې ډېر کم ښوونځي داسې دي چې تړلې پاتې وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
استرالیا د بخښنې نړیوال سازمان هغه ادارات کړ چې وایي په جنوبي پاسفیک ټاپو کې د 400 پناه غوښتونکو وضعیت سخت خراب دی. په یو راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په نارو سیمه کې د دغو پناه غوښتونکو وضعیت تر دې خراب دی چې ان ځینو یې ځانوژنه هم کړې. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
استرالیا د سې شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان هغه ادعاوې رد کړې چې وایي په جنوبي پاسفیک ټاپو کې د استرالیا لخوا 400 پناه غوښتونکي شکنجې ته په ورته حالت کې ساتل کیږي. د استرالیا د پناه غوښتنې د سخت قانون له مخې پناه غوښتونکي چې غواړي دغه هیواد ته د بیړیو له لارې ننوځي په لارو کې نیول کیږي او په نارو کې یا د پاپوا نیو ګینی په ټاپو پاپوا کې کمپونو ته لیږل کیږي چې تر یوې پروسې تیریږي خو په استرالیا کې د بیرته میشته کېدو اجازه نه لري. په نارو کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي دوامداره په زندان غوندې ځای کې د ساتل کېدو له کبله ځان وژنې ته اړ کیږي. دا خبرې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې کړې دي. د استرالیا صدر اعظم مالکوم ترنبل د استرالیا براډکاسټینګ کارپ رادیو ته ویلي چې دا ادعاوې په بشپړه توګه ردوي ځکه دا خبرې ناسمې دي. د ویلي چې د استرالیا د حکومت ژمنه د خواخوږۍ پر بنسټ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په نارو کې له دفتره او په ساحه کې د دوی څېړنې ښیي چې په دغو کمپونو کې په سیستماتیک توګه د خلکو حقونه له پامه غورځول کیږي او له هغوی سره ظالمانه چلند کیږي. د راپور له مخې په نارو کې د قصدي پروسس له لارې خلک ځورول کیږي. د نارو حکومت د بخښنې د نړیوال سازمان راپور ته مستقیم عکس العمل نه دی ښودلی خو د ای بی سي تلویزیون په هغه راپور انتقاد کړی دی چې دې ته ورته ادعاوې د کوچنیانو له خولو راخیستې وې. په نارو کې ډېری پناه غوښتونکي له ایران او افغانستان ورغلي دي. د نارو حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ای بی سي راپور د سیاسي اجنډا له مخې جوړ شوی او کوچنیانو ته ویل شوي چې داسې خبرې دې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په دغه ټاپو کې شاوخوا 15 کسانو یا د 410 کسانو 15% ویلي چې یا یې د ځان وژنې هڅه کړې ده یا غواړي ځان ووژني. د پناه غوښتونکو په توګه له سپتېدو وروسته هم دا خلک په خرابو حالاتو کې په کمپ کې ساتل کیږي او کوچنیان هم له داسې حالاتو اغېزمن شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یو کارکوونکي ویلي چې تر 9 کلونو عمر لرونکو کوچنیانو سره یې خبرې کړې چې د ځان وژلو هڅې کړې دي او یا یې په ښکاره د ځان وژلو خبرې کولې. د بخښنې نړیوال سازمان راپور چې د نهیلې ټاپو په نوم دی د استرالیا د پناه غوښتنې پر پالیسۍ د انتقاد کوونکو ادارو په قطار کې شامل شوی دی. د سې شنبې په ورځ ملګرو ملتونو په استرالیا کې د بشري حقونو په اړه نوي انتقادونه کړي دي.
په استرالیا کې مو د کډوالو د وضعیت په اړه راپور واورېد. وروستی راپور دا چې په موسل کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیات په شدت روان دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د عراق د شمال د کورت ملیشا قومندانان وایي د موسل ښار په عملیاتو کې ګڼ شمېر کلي له داش څخه نیولې دي او دا ډله له خپلو سنګرونو پر شا تمبول شوې ده. کورت پېشمرګه ملیشا وروسته تر هغې د موسل ښار په سندو کې پرمختګ وکړ چې پرون یعنی د عملیاتو په لومړۍ ورځ توپخانې، توغندیو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف جټ الوتکو د داعش سنګرونه وویشتل. عراقي او امریکایي مقامات وایي له داعش څخه د موسل ښار بیرته نیول به دغې ډلې ته یوه لویه ضربه وي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع د وزارت وان پیټر کاک ویلي چې عراقي ځواکونو له پلان سره سم د موسل ښار پر لور پرمختګ کړی دی. نوموړي ویل امریکا او د نړیوال ائتلاف نور غړي د موسل ښار په پوځي عملیاتو کې له عراق څخه ملاتړ کوي. او خبر د عراق صدر اعظم حیدر لبادی ویلي چې د داعش له ځپلو وروسته به یوازې حکومتي ځواکونه موسل ښار ته د داخلېدو اجازه ولري.
ان القوة التي تقود عملية التحرير هي قوات جيش العراق الباسلة مع قوات
دی وی د ازادي د عملیات د عراق د سړور پوس او پولیس په مشرۍ تر سره کیږي. یوازې دوی نه بل څوک به د موسل ښار د آزادولو لپاره داخليږي. دوی له تاسو او ستاسو لپاره دي. دوی پرته ستاسو له ساتنې بل هیڅ نه واړي. عبادی دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د ایران لملاتړ د برخمنو شیعه ملیشو لخوا د موصل خر له سنیانو سره د احتمالي ناوړه چلند په اندېښنې موجود دي. تر دې مخکې د عراق شیعه ملیشه له سنیانو سره په ناوړه چلند تورن شوې ده. متحده ایالاتو هم په موصل او د دې خر په شاوخوا کې د څه پاس 1.5 میلیون ملکي وګړو د سلامتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
مننه چې پوره یو ساعت له موږ سره وې. بل پروګرام مصطفی صدیقی په دری ژبه وړاندې کوي. مهرباني وکړئ مصطفی.
تشکر از شما استنگزه سپ مانده نباش.